د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار زوی کابل کې لخپل کوره د خاغلی حکمتیار استلا او بل ځای ته لیکدول هغه ته به احترامي بلل ده. حبیب الرحمن حکمتیار تیر شپه پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر لیکلی د حزب اسلامي مشر ته د دارالمان کور د هغه هوکړې لمخې ورکړل شوی و چې له پخوانی مخلو دولت سره د ټولو اړخونو په حضور کې لاسلیک کړی و. د افغانستان د خبریالانو مرکز په کندوز کې د طالبانو لخوا د څلورو نیول شوو خبریالانو له ډلې د دریو تنو د خوشی کېدو خبر ورکړی. د ټولنې پرون د وری پشپګمه په یو بیان کې ویلي دي چې په کندوز ولایت کې د طالبانو استخباراتو د تلونیوز او پژواک خبری اجانس خبریال ایمل کاکر، د کلید راډیو خبریال عتیق الله رحیمي او آزاد خبریال عبیدالله احمدي د یک شنبه پر ورځ هغه مهال چې د یوې غونډې په اړه د راپور ورکولو لپاره د ښاروالۍ هوټل ته ورغلي وو ونیول، او په همدې ورځې د راه فردا تلویزیون خبریال اسلام الدین صاحب زاده هم احضار کړ او له څلور واړو څخه یې پلټنې وکړې. اسپانیا په افغانستان کې د بشری مرستو له صندوق سره د 1 میلیون یورو مرسته کړې ده. د بشری مرستو د همغږي ادارې یا اوچا پر خپل ایکس پانه د دې مرستې هرکلی کړی او لیکلی دي چې په روان 2023 کال کې به نږدې 24 میلیونه افغانان بشری مرستو ته اړتیا ولري. د پاکستانی پولیسو چارواکي وایي چې دولتي ځواکونو پرون شپږ تنه وسلوال چې د بلوچستان په جنوب لویدیز کې پر مهمو سمندري تاسیساتو د برید هڅه یې کوله ووجل. او د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون وایي هغه وسلوال چې مسکو ته نږدې پر یو کنسرت د تروریستي برید پر مهال لک تر لګه 109 کسان ووژل. د اسلامي دولت ډلې یادایش د هغې څانګې غړي و چې په فرانسه کې هم په تیرو 3 میاشتو کې د تروریستي حملې ناکامې هڅې کړې وې.
د زهرو کاروان د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د تحلیلګرانو شبکه وایي د کوکنارو کښتګرو د بیکاری او بیوزلۍ له امله کډوالۍ ته مخه کړې ده.
The most affected by the pimp poppy ban in Afghanistan.
هغه څوک چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زیانمن شوی ډېری د لوکو ځمکو خاوندان، کارګران او د ټولنې د منځنیو پوړ خلک دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې ځوانان وایي تر نشی پری خودلو وروسته بیا هم زموږ سره څوک واده نه کوي.
عاشق دختر خالی من وخت کو نه فامین
د خاله پر لور می مېمو کله چې هغوی زما له نشی څخه خبر شول خپل لوري بل چاته ور کړه.
دا چې د اسلام له نظر څوک په دې اړه مسولیت لري چې د معتادینو درمل نه وکړي او هغوی د روژې په ګډون ټول عبادتونه ته وحڅوي. په دې اړه مولا مولوی سید مومین سعید سره مرکه کړي.
لکه څنګه چې نور مریضانو نه الله تعالی قلم عفو کشکی په نور مریضانو باندې چې روژه نشینل په دوی باندې داسې نه ده، ځکه چې دوی د اول عقل درلود، مسؤلیت درلود، دوی قصدن ځان مریضان کړی.
د ادریس په نوم یو معتاد وایي چې د اعتیاد له امله په کور او ټولنه کې یوازې سویم.
مخکې مې نشانه کوله کار مې ښه جوړو، اوس د سمو د کې د نشمې ډېر شوی، د مشریز مې نه لرم، هر څه لږ به تخته.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو.
اوف دا ماشومان خمړه دي، دا خزه بچاره کې امړه ده. دو درېګا دا سړی لکه چې ژوندې ده. ورورا ای ورورا ته ژوندې؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د افغانستان په جنوب کې د یوې نمونې سروې له لارې موندلې چې د کوکنارو کښت منع کولو په بې ساري ډول بیکاري او بېوزلۍ ډېره کړې ده. دې شبکې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو کښت ته کتنه کړې او د دې کښت منع کولو پرېکړه یې ناسنجیده او د کوچنیو ځمکوالو او مزدورانو لپاره بدمرغه بللې ده. د موضوع نور جزئیات به زموږ د همکار په دې راپور کې واورو.
تر 2 کالو ډېر وخت کېږي چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو کښت منع شوی او د طالبانو حکومت ادعا کوي چې همدا اوس د دوی نظامیان د کوکنارو د کښتونو په ویجاړولو لګیا دي. په دې اړه د افغانستان د تاجرګرانو شبکې د افغانستان پر اقتصاد او بزګرو پر ژوند د کوکنارو د کښت منع کولو اغېز ارزولي او په هلمند ولایت کې په نمونه یي ډول له 100 بزګرانو او کارګرانو سره مرکې کړې دي. د دې شبکې په راپور کې راغلي د کوکنارو د کښت منع کولو له امله کوچنۍ مزکوالو او د دې کشت کارګرانو ته ډیر زیان اوښتی دی. د افغانستان د تاجرګرانو د شبکې غړي میرمنې جلینا بجلیکا د دې شبکې د پایلو په اړه ازادي راډیو ته وویل د کوکنارو د کشت منع کولو په اړه د طالبانو د حکومت پریکړه ډیره ناسنجیده او له مرستندوی هیوادونو له مشورې پرته سوې ده. له همدې امله یې بېوزلي ډیره کړې ده.
The most affected by the pimpopi ban in Afghanistan.
هغه څوک چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زیانمن شوی ډېری د لوکو ځمکو خاوندان، کارګران او د ټولنې د منځنۍ پوړ خلک دي. دا چې د کوکنارو د کښت منع کول به د هغوی پر راتلونکي اقتصاد څومره منفي اغېزې ولري په راتلونکي کې به روښانه شي. دا د کوکنارو د کښت په بدیلو پروګرامونو پورې اړه لري او په دې پورې هم اړه لري چې آیا د کوکنارو د کښت منع کولو حکم به په راتلونکو کلونو کې هم په همدې جدیت سره عملي شي.
خو
د کوکنارو د کښت منع کولو له امله ډېره ګټه منځنیو او لویو قشاکونکو ته رسېدلې ده، ځکه چې په 2022 میلادي کال کې د یو من تریاکو بیې 4.5 کیلوګرامه کېږي 1600 امریکایي ډالره وه، خو په 2023 میلادي کال کې 4800 امریکایي ډالرو ته پورته سوه. د افغانستان په جنوب کې بزګرو د تاجرګرانو شبکې ته ویلي چې د کوکنارو د کښت منع کولو وروسته له دوی سره د طالبانو د حکومت او بهرنیو ادارو یوازې د 4 میاشتو لپاره د لوږو خوراکي موادو، اصلاح سوو تخمونو او کیمیاوي سرې مرسته کړې او تر یو کال ډېر وخت کېږي چې دا مرستې درېدلې دي. خو د طالبان حکومت د کوکنارو بدیل کښت او د دې کښت منع کولو ناوړه اغېزې له پامه غورځولي او د خپل مشر د فرمان پر عملي کولو ټینګار کوي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرت وایي چې دوی د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې بریالي دي.
اوس په افغانستان کې د خضراتو کو د کښت کچه بيخي صفر ته نږدې شوې ده او د قاچاق او دلته د نورو مصنوعي نشې توکو د تولید په برخه کې هم افغانستان اسلامي امارت جدي اقدامات تر لاس لاندې لري.
د افغانستان د تاجرګرانو شبکې موندلې چې نړیوال ټولنه هم د کوکنارو د کښت پروګرام بریالیتوب ته د شک په سترګه ګوري، ځکه چې 40 کاله پخوا او وروستي 2 کلونو تجربه ښودلې چې دغه ډول پروګرامونه د بزګرانو اړتیاوې نه سپره کولای.
په راپور کې مو واورېدل چې د تحلیلګرانو شبکه وایي د کوکنارو کښتګرو د بیکاری او بېوزلۍ له امله کډوالۍ ته مخه کړې ده.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغېز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړي خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
تر نو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې هغه ځوانان چې د احتیاط له امله مجرد پاتې دی وایي چې د میرمنی او د کورنۍ نشټوالی هغوی د راتلونکي ښه ژوند په برخه کې ناهیلي کړي دي. ځینې معتادین بیا وایي چې د دوی د احتیاط له امله یې خلک له زوی او لور سره واده نه کوي او په دې ډول یې کلونه کلونه اولادونه مجرد ګرځي. د معتادینو د درملنې کارپوهان بیا وایي چې د معتادینو او د هغوی له کورنیو سره خپلوي نه کول او نشه یي موادو استعمال د دې لامل سوی چې د دوی احساسات زیانمن سي او کورنۍ جوړولو ته زړه ښه نه کړي. په دې اړه نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
په ډیرو لویو ښارونو کې هغه بې کوره معتادین یو ځای سره اوسیږي چې له کلونو راهیسې خپلې کورنۍ نه دي لیدلې او یا یې هم ودونه نه دي کړي. د ګاونډیو هیوادونو برعکس په افغانستان کې ډیری معتادینو د بیلابیلو دلیلونو له مخې ودونه نه دي کړي.
د خاطرې تلخ مې است چې ما عاشق بدم.
اته د ښکلن جمیل تر اوسه مجرد دی او د دې کار پړه پر خپل غاړه اخلي.
عاشق دختر خالی من وخت کونه فامینه
د خاله پر لور می مېم کله چې هغه ز مال نشي څخه خبر شول خپل لور یې بل چاته ورکړه. لمور څخه مې پوښتل چې په دې برخه کې مو ولي بیغوي وکړه. هغه راته وویل چې زویا داسې فکر وکړه چې ستا د خاله زوی معتاد دی او ستا د خور وختلو ترزي آی خپل خور دی ورکوي. ما وویل هیڅ کله نه.
جمیل سیته وی چې د خپل کورنۍ لپاره لوی سرخوګی دی، ځکه مورې غواړي واده ورته وکړي چې په دې ډول یې کورنۍ مسؤلیتونه له نشو څخه راوګرځوي. خو د افغانستان غوندې کلتوري ټولنه کې د احتیاط زیانونه یوازې له معتاد سره نه دي تړلي، بلکې ټوله کورنۍ ورسره ځوریږي او تر ټولو لوی زیان یې اولادونو ته رسیږي. قیوم چې د څو اولادونو پلار دی وایي چې څو کاله کېږي سوی ته خلک د هغه د احتیاط له امله خور او لور نه ورکوي.
فعلاً د زندگی برما سرمایه
اوس شتمنی او اعتبار نه دی را پاتې. د باجه لور می خپل هغه زوی ته وختله چې لوړ زده کړې لري، خو باجه می زما د احتیاط له امله خپل لور زما زوی ته ورنه کړه. ویلې پلار دې پوډری دی، له همدې امله زما زوی ته خپل لور ورنه کړه.
د متادینو د درملنې کارپوهان وایي که متادینو ته د واده کولو چانس برابر شي، بیا هم د دوی د احساساتو زیانمن کیدل او د کورنۍ نه ساتلو او پاللو ویره د دې لامل کیږي چې هغوی واده ونه کړي. د متادینو د درملنې متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار وایي چې نشه یي مواد د انسان ذهن، عصبي سیستم او عاطفې ته زیان رسوي.
د مخدر توکو په واسطه باندې اکثره د مغز دغه لندک سیستم، تلاموس، هایپو تلاموس دا ټول متضرر کیږي، چې په نتیجه کې مثلا د هایپو تلاموس ترشحات ضررناک کیږي او هغه خپل هغه هورمونی افرازات کموي. په نتیجه کې احساسات د منځه ځي، د غیرت احساس هم یا د کمښت سره مخ کیږي او یا چور د منځه ځي.
د افغانستان مخکینی جمهوری نظام د بشری حقوقو د 1999 شمسی کال پر راپور کې راغلی چې په افغانستان کې ډیرو هغو نارینه او خپلې ښځې طلاق کړي چې معتادین و، ځکه نو خلک له معتادین او د هغوی له کورنیو سره خېخي او خپلوي ته غاړه نکدي.
تر نو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې چلر وي ساعت د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو سپو 19, 21 او 25 مترو، او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1250 منځنۍ څپو باندې واوري. د نورو هیوادونو په ډول په افغانستان کې هم ډیر معتادین اوسیږي. دا معتادین چندان عبادت نشي کولای، په تیره بیا روزه خو ډیره ورته ګرانه ده. دا چې د اسلام له نظره په دې اړه څوک مسؤلیت لري چې د معتادینو درملنه وکړي او هغوی د روزې په ګډون ټولو عبادتونو ته وهڅوي، په دې اړه مو له مولوي سید مومین سعید سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې معتادین په تیره بیا بې سرپناه معتادین روزه نه نیسي او د دوی شمیر هم خورا ډیر دی، د اسلام له نظره دا کار څومره ضایع بلل کیږي؟
روزه ته دا خپل یو تربیتی پروګرام دی، لکه شاول الله سی دهلوی وایو رمضان کې او فضا جوړیږي. دا فضا د روزه دارانو د صالح اعمال له لحاظ پیدا کیږي چې ټول انسانانو باندې حتی فساق باندې هم دا تاثیر پیدا کیږي. کم خیال کړی جمعتونو ډکسي او رمضان کې دا خپل یو تاثیر د روزه کوم کسان چې نشه کی بالکل دغه نه محروم ده، سره د شي خپل محروم ده، د دې تاثیر په نور باندې هم منفي تاثیر په اولاد باندې، ځکه اولاد پلار ته ګوري چې ما پلار روزه نیسي، روزه سده نو دا خپل یو لوی ضایع ده چې روزه نه نیسي، کورنۍ موثر سي لیدنه، ذهنیت خراب سي، دا ضایع ده.
معتادین اکثر وخت یا نشه او یا خمار ویسي، په دواړو حالاتو کې دوی عادي ذهن او فکر نه لري. په داسې حالت کې د اسلام حکم څه دی؟
اسلام په اول ابتدا کې صد زرای لپاره دوی ممانعت کی چې دا کار باید نه کې، نه نشو کی او نه داسې حال ځان ته ورسی چې باید نشو خمار زه دوه حالت پیراسي. که اوس دا داسې سوای ده او نشو او خمار ده، نو کوم حالت کې چې انسان ځان نشکی سکران تزي قیاسی په شراب باندې کول سوای چې تعزیر اسلامي احکام د ته متوجه ده، روزه، لمونځ، دا ټول چیزې کیږي د نشو د خمار په حالت کې، ګناه ټول ته متوجه ده. هر څوک چې زراعت دي کې، هر څوک تجارت دی کی، اشرف علی تانوی سبلی کی چې کوم کزان په قصد مریض کی دل لپاره چې روزه ونه نیسی، بالکل په دې باندې قضایی ده.
ځینې بې سرپناه معتادین کافی خواړه نه لري او په ورځ ورځو وږي ګرځي، په داسې حال کې دوی څنګه وکړای شي روزه ونیسی؟
یو خو مرض ده چې انسان باندې تاریکیږي، یو تمریض ده چې انسان ځان قصدن مریض کې، لکه دا معتادین چې دا کار کوي یا کسان چې نشه کوي یا سکر کوي، شراب نه استفاده کوي، ځکه دا مسؤلیت پاتې کیږي. نشو ویلی چې دوی خپله خوراک خرچه د ورځې نشي برابر، نو روژه نشي نیولی. اسلام کې دا عذر نه ده، ځکه دا ابتدا کې خو عقل، سالم عقل راته ورکړی و، نو هغه خپله پوه، هغه خپله شتمنۍ مکمل دی، خپل لمنځوي او خپل لاس باندې، بس دا ګناه ور باندې ده. کوم کسان چې دې کې دخیل ده، هغه ګناه خامخا برگشت غوید باندې همسته، ځکه رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې احرص علی ما ينفعك، تاسو منفعت طرف ته ميلانو کې، نه کارو کې د دنیا لري لازم چې هغه منافی دا خو به منفعت کار څه چې بالکل منفی تاثیر، منفی غیظ په جامعه، ټولنه، کورونه، په ټولو باندې لري. نو دغه مسؤلیتونه ټول د په غاړه ده چې ابتدا کې د عقل او بلوغ او تصرفاتي کامله سره دا کار شروع کړي.
طبي ډاکټران معتادین سخت ناروغان بولي او په اسلام کې هم ناروغانو ته د روژې خوراک روا دی. آیا د اسلام له نظر هم دوی ته د روژې خوراک روا دی؟
لکه څنګه چې نور مریضانو نه الله تعالی قلم عفو کش کی په نور مریضانو باندې چې روژه نشینول په دوی باندې داسې نه ده، ځکه چې دوی د اول عقل درلود، مسؤلیت درلود، دوی قصدن ځان مریضان کړي، ځکه د مریض حکم نه لري. اگر چې ظاهری ډاکتران طبيبان هغوی وایي چې دوی سخت ناروغان دي،
روزه له معتادینو سره د نشي په پریښودلو کې څه مرسته کولای شي؟
که یو معتاد وغواړي چې صحت پیدا کړي، په اسلام کې ډېرې لارې شته. امام شافعي رحمه الله نه یو قول نقله چا پوښتنه وشکه وکړو چې دا حشیش یا دا کوم معتادي شیان چې خلک استفاده کوي، که څوک هغه نه استفاده ونه کړي ووژل شي، مرګ ته مخامخ شي. امام شافعي صاحب په جواب کې وویل چې ضروری ده، حتی واجب ده چې دا نشئی مواد نه لږ لږ استفاده وکړي، خو بالتقلیل مراتبا. معنا یې دا ده چې کرا کرا به یې کم کړي ځان، به یې تداوي کړي. بهترین تداوي دا ده چې ځان سره تصمیم ونیسي دا نشئی مواد هغه اندازه استفاده کړي چې د ژوندۍ پاتې شي. کرا 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 په مراتب باید کم کړي. دا یوه طریقه. دومه طریقه بالکل روژه، دا خپله یو ظرف ده د صلاح، هدایات او داسې د صحت د هر شی لپاره. لا نشان هم کولی شي دا روژې نه استفاده وکړي، قصد وکړي یو سهار روژه تر غرمه پوری، غرمه نه وروسته په دې باندې داسې حالت راځي چې امکان نه وزي، بیا کولی شي هغه نه استفاده، سبا ته تر مازدیګره کېدی شي، بل ورځ کولی شي ان تر ماښامه پورې روژه ونیسي. بالکل دا بهترینه لاره ده، بهترین یو فرصت ده دوی ته ځان په دې باندې تداوي کړي. یو روژه چې دا خپله په تغییر خاصیت کې تبدل حقیقت کې عجیب رول لري، یعنی کولی شي چې انسان خپل حقیقت چې هغه معتاد ده یا اعتیاد ده په نشئی توکو یا نورو بدو عادتو اخلاقو، هغه خپل حقیقت تبدیل کړي په صلاح او خیر او آرام معاشیت.
د معتادینو په باره کې د هغوی کورنۍ څه مسؤلیت لري چې د هغوی درملنه وکړي او روژې نیولو ته یې وهڅوي؟
دا یو فرصت ده د معتادینو د کورنیو لپاره چې رمضان کې خپل معتاد باندې توجه وکړي. ډېر خلک دا انتظار وباسي چې کال کې رمضان راشي، ځان سره وایي چې انشاءالله زه به دا رمضان کې دا مرض یا دا نسوار یا دا سګرټ یا دا نشه یا مخدره یا مسکره هر شی چې ده هغه زه ترک کوم. د دې نه معلومیږي رمضان خپله یو فرصت ده د هغو لپاره چې تداوي کړي. نو کورنۍ خامخا دا تصمیم باید ونیسي چې په رمضان کې زه خپل معتاد مریض باید تداوي وکړم.
په دې برخه کې د دیني عالمانو مسؤلیت څه دی؟
دینی عالمان مسئولیت لري چې د کاروبار، د تجارت، د کروندا، د زراعت تحذیر بیان کی، جوشدار بیان کی، د شریعت کی کوم ممانعات راغلی هغه باید بحث کی، او نور روژه کی باید علما کورونا یو ته او نور نوې نسل ته باید تجویز کی چې روژه یقینا عجیب فرصت ده د تداوی لپاره، او روژه انسان صابر روزي.
د اسلام له نظره نظام د متادینو د درملنې، پالنې او روزنې په برخو کې څه مسئولیتونه لري؟
پواصل او ابتدا کی د قاچاق منه کی، د زراعت منه کی، د کاروبار تجارت منه کی، هغه وروسته بیا راسی په افراد باندې افراد تداوی وکي، خلک باید ور سره همکاري وکي، مسولیت او مکلفیت لري چې نظام سره کوم کی په دې راسته کی، ځکه دا یو انساني معامله ده نه سیاسي ده. نو ټول انسانان باید په دې باندې توجه وکي، په راس کې باید نظامي ټول نظامون هر چیرته چې د مسولیت او مکلفیت ده چې تش په نامه نه باید حقيقي کار وکي، د دوی تداوی کی د کورنۍ په همکاري سره.
د زهرو کاربن په دې پرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا پرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. د لغمان ولایت اوسیدونکو ادریس چې اوس د معتادینو د درملنې په مرکز کې بستر دی، تر نشې مخکې د موټرو مستری و چې په ورځ کې به یې 3-4 زره افغانۍ ګټلې او په سیمه کې په تکړه مستری مشهور و. خو کله چې معتاد شو، مشتریان ورباندې بې باوره شول او اوس څوک موټر نه ورولي. ادریس وایي چې یوازې دومره پیسې ګټي چې نشه یي مواد پرانیسي. دا چې ادریس ولې نشې ته مخه کړه او نشو یې بدن ته کوم زیانونه رسولی دي، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
د نشې مخکې مطالعه د مکتب هم دولسم چې خلاص کړ، بیا بوکس ته مې شروع کړ، تمرین مې کوم، خو کیک بوکسر هم مې هغه سامل کې اخته شوم، مې بوکس مې رانه پاتې شو، ډنګر شوم، اډکې مې وچ شي، ځان مې چې کده پوه شي ځان نه ډارېدم، د قواره مې خراب شوی، خپله کوپی کش مې د موټر او رنګمال مې د موټر، خو مې کار هم جوړ و، خپل مې استاد مې خپل ځان ته دکان لرم، شاګردان هم لرم، دوه درې دانې، د ورځې کم مې ګټه پوه شي 3000-3500 تر 4000 پورې دومره پیدا یې خو
والا بس د بلال ملګری سره ناسم بس یو ورځ روانې پانو چې بل سګریټ باندې وای وهله سګریټ انس قرا قرا چرس ته خدمه شیشه ته خدمه بس یو می پودر نه دی وهلی نور می یو نن نه پاتې سګریټ می وهله چرس می وهلی تریاک می وهلی ان می زرقیت کړه دا ته پچکاری والا رګونه می یو رګونه نه ځواز ټول وچتي د ما تقریبا یو وته کله کې سینې شکوم د مکتب لوم صرف نه نشه شروع کړه نمړې نشه مل پنجافان نه شروع ک بیا پس سګریټ بیا پس چرس بیا ځکه په شراب ټابلیټ شو میں نے شیشے تو وقت میں تیرا کا تو وقت د بدن د دماغ جلت میں توان سے دلے دا د لاس بندو اڑو کی میں توان سے دلے دا وچ کڑے میں ڈنگر شو میں مخ خچا بکسر میں ارے کسے کو انداز دوست ارے میں گجرا پوری خان یاری ولا مخ میں نشان کا ولا کار میں خجوڑو اس د سمو د کی د نشم دل شو دا مشریز من نل لرم ارے سر جی بت تختی پ انداز د مریض مشکل دا مریض سرش کوم سامان خلاص ہے موٹر پر سامان نشی تڑ لے کنا ڈیر اندر شوی دی موٹر میں خلاص کر تڑ لے پوش موٹر رکھت نہ کیں میں بل ساز ترا ہو سے نا پنیش میں کم لگا ولے 200 300 500 پوری ما دورز لگا ولے جان مخ کے سے نشا ملے کو لخو ما او اس د نشا کو ما دوسان مسل نہ کینی ٹولا نہ مخ گرزئی او داس مشکلات نہ جوان کلاس نہ مخ کے شوا او اس گوش نشین میں خپل جان تکین میں خپل تخرم کورته سپیشل مغه کورته ورکوم په شنو نور خپل 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 کار نه پیږي بس نور سسو کار نه لري ولاد نشي لاره جنگ میډیا کار ورځ باندې ما جنگ کور کې وکړ نشم نه کول کوم وادم وخت کړه او کاروبار به جوړو
تازه دی رادیو درنو اوریدونکو دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډراما لرو د ډرامې کې صدا شې چې سلیم یو ګړندۍ موټر دربست کرایه کوي او لخپل کورنی سره یو ځای له یو ولایت څخه بل ولایت روانيږي خو په لار کې ټول کورنی مری او سلیم یوازې پاتې کیږي دا چې د دې غمجنې پیښې علت څه ده دا به په دې ډراما کې واورو
السلام علیکم استاد
وعلیکم السلام ستړی مشری
او ساجانه تر جلال آباد ته پوره پچوزي
دروازه زی
هو دروازه زو
بس زرا وانه راکه کنه
خصمه ده خو یو شرط لرو هغه دا چیز مو په خوخه بځي
او نشوم څنګه ستاسي په خوخه
ما ویل دا خزی او ماشومان را سره دي کپلار کې یو ځای درېدل موټر به بیا راته و درې
بیګم او سبادارا بس داسی او بولا لکه دا موټر چې تر جلال آباد ته پوری بیخی ستاوی
بس خیر اوسې استاد خزی روخی زو موټر ته استاد دا ډاله خو خلاصه کچ ماشومان حالت کینی ټول په سیټو کې نه ځایو
په دواړو سترګو راځي ماشومانو
حالت ځکه نه ما اخوا
ځای په ځای شو په خیر
او ځای په ځای شو درځه له خیره سره
پادارا تا دی اولادونه دی
او اولادونه وی دی
په جلال آباد کې کار لري کا څنګه
حال ته می ورور وسیږي د زوی وعده ده هغه وعده ته رواني
خا اوس پوه شوم
استاد څه کوي په موټر کې د چرسو سګریټ وې
سګریټ خو ځ خپل ووم تا ته خو نه در کوم ته څه مشکل لري ورور
څنګه ما ته مشکل نه دی په نشه کې موټر چلاول خو ډیر خطر لري کو خدای مکر موټر چپا شو نو ټول به تبا شو همدا می ټول کور نه ده
یار بادار ډیر ډارن سړی زه د لاس کال کیږي چې پر دې لاین موټر چلوم او د چرسو سیګریټ هم ور سره وهم ته می ویني چې بالام نه یم وهلای
ګورم استاد ماتل دی وای مانګای هر ورځ نه ماتیږي په نشه کې څوک په ځان نه پويږي هم به ځان تبا کې هم به مونږ
یار کړی اختیار درته وایم نو تر څو چې می سیګریټ نه وی وهلای بیخی موټر نشم چلولای نو نو ستا خو خدای وورورا
کانو چې داسې ده موټر ودارو موږ ستا سره هیڅ نزو
اخا چې ستا خو بدیږي نه وې تکوم دا دې سیګریټ به مړکم نور څه وای او شاله شوي
بس خیر وسی
خا ما خو ستاز خبره و منله اوس نو تاسو هم زما یو خبره خو منې کنه د غرمې د ډوډۍ وخت دی او ما سهار لا چای نه دسکلې که ستاسې خوښه وي نو زه به دې هوټل کې ډوډۍ وخورم ډېر وږیم که تاسې نه وي خوړلې تاسې هم وخورئ
سمه ده ورشه ته دې ډوډۍ وخوره
ډېر وخت نه تېروم وروره زه راځم
ا
سړیا دا څه بلا موټروان سره مخ شولو دا خو چرسی دی دا سي نه وی چې موټر چپا او یې ټکر کی
احتیاط چې چرسی دی خو څه وکو اسنو
یوازې همدا یو موټر خو نه دی بل موټر بونی سو
اوس خو لاډی لري شی وی بل موټر کله پیدا کیږي ځا توکل په خدای اوس خو یې وعده را سره وکړه چې سیګریټای نه څکوم
دادا راغلم بادارا زب یو زل داد موټر ټایرونه ملګو ګورم بیا به نو زل خیره
وسړیا دې موټر وان ته پام شو کنه سترګې تکې سری وي لکه چې دې ډوډۍ په پلمې خډی چرسو هلې دي
نه پوهېږم زما ورته هیڅ پام نه و
دادا یو اوس به نو زل خیره سره دعا وکړې د خیره
استاد موټر لک قرار چلاوا ولی دوبره بیړه لری
ور اوسړې مخ کې دې هم زما سر خراب کړو تا ویل چې چرز موه ستاله خاطر می پوټل کې سیګریټ هوا اوس بیا را تا وای چې موټر قرار چلاوا زه خو نو ستا مزدور نه یم
څه شي سیګریټ دې هوا
هو سیګریټ هم هوا ما ویل بیا پلار کې دې سیګریټ اجازه نه راکوي دیو پرځای می دو سیګریټ انو وهل مولا سیګریټی پرته کله ژوند کولای شو
وسړی یاد ته وې چې تمره موټر تیز چلای
غوستا زدا څه کوي مخ کې می درته وویل چې موټر لک په آرام او چلاوا دا څه کوي واژنه مو
ما ډارېګا نمرې
استاد ته ولې په خبره نه پويګي وای موټر په آرام او چلاوا
آرام نه کیږي اور دا لس کال زم داسې موټر چلاو ما پرند چې خپل ډیری وری وکو په غلط کړ از می خپه مشا نه وخت کیږي داش نه دیدن تزما نه وخت کیږي داش نه
وسړی اتا په کولی د پرتیس چلای موټر
وخلکو هله راشه چې موټر ته بشو هله
اوف دا ماشومان خو مړه دي دا ښځه بچاره کې مړه ده تو درېږا دا سړی لکه چې ژوندی دی ورورا ای ورورا ته ژوندی یې
زه ژوندی یم خو کاشکې چې نه وای ژوندی تر دې ژوند مې خو مرګ ښه میرمن او ټول بچیان مې مړه شول کور مې وران شو زه خو یوازې شوم زما کور خوران شو خدا تس بوک لواتا نا چکا دینا شو بلا او رکا کے او رکا کے
تازه دی راڈیو در ناوری دن کو د زهرو کاروان خبرونه هم دم روا تر بیا د الله پامان
د زهرو کاروان
پدر غونی سیستان واوڑا
بگرام هوا کڑھا